غرمې مخکې 10 بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنځم او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنځمې پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې دا سی راپورونه خبر شول په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. بیا هم خرغلی رازو اول مطلب ته. د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورونا چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پی مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکی له پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 18 مینیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په بریټ کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي بریټ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی وو. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دې ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیمه چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندیشنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی رئیس جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوي ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د د په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پی جنګیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څور زی روانې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وربشو. پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارټ کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندزي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندزي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د خوندزي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه ریپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي مشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو ځمکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چکم دي همدې سړنګ ویچانې پرتی دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا اړتیاوي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د خوندزي مشومان او هم خوونکي د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د دې وی بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کول سونه سبې درې بيګي اي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نوې سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند ان جوړیږي چې لوجه مشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کیږي، پاره کیږي نو هغه کم بیا لن ان راضی فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کو هټ کې ته افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتم مشارې دی ته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو NHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغان جونی او خزی وای اندیښمن دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلی عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جونو خوندزي تړلې. د زده کړو د برخې او شمیر فعالان هم وایي د جونو د زده کړو مسله یو نه هیریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې چې زده کړو د بی برخه زده کوونکو په غاک پیلېږي.
د دې موږ د جونو زده کړې مسله ورس پر ورس د خلکو له یاد وځي.
نغه وړي نوم یې په راپور کې واخی ستل شي. خوای د پلاسمې کابل اوسیدون کې او یو لسم ټولګي کې واچ خوانسي ته پرته کې بندیز ولګیدو او خپل راتلونکي تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي او دا اوس ټول ته منل شوی د په افغانستان کې به تنه نارینه درس وي او ماته خپل راتلونکي ډیر تیار ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوه نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپه سي وهل کیږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان جون او خزی د تندیخمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلی عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هیریدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهه لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کې چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیریدونکې شی دی.
ونی دا چې بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان جنو خزو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لري کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لري کړي. په 13 اپریل میاشت کې له اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته د یوې اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي. په ډیره تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس برهی کړی شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کال وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمر سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاور بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملو شار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمه باندې بریدونه زیات کړی دي. روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمه شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیه په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړې کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندونو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپتوفسکی سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي، هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېده سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهده فیضان ګډون کوي. او ردونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې پرونه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ راووهئ: 00420221124601. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده: 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره له استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت و ایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوي، د ډاکټر په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا ک مبالغه ونه کوم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د لږې په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
سلامونه نیکې هلی تاسو ته، درنه میلمانی خویندو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته انجونې پیدا شي ډېر زیات خفګان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغې دپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې یو مور حمل اخلي، د حمل نه ونیسه تر د ځن تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې که په ټولو برخو کې، زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص خطر جی نو ور کول کیږي او نه انجن ته د سی په خطر زبان نکتل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دې زمونږ د ملاتیر دې په دښمنه او سنگر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش اغلی فیضان، تاسې د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. داسې کومې کیسې تاسې لیدلې دي چې کله د چا ښځینه اولاد پیدا سوی او دوی خپه سوي ور باندې؟
ډېر زیات، یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپله د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډېری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالېږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ما ته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ما ته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یو نه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولد کېږي هم په شفاخانو کې وایي ورکې کوئ دا جلۍ پیدا شول، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی، یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وې او په څلورم لور کې اتا کې خاوند یې ورته ویلي وو چې بس نور کدا ځل دې لور راوړه نو ته به سیده د خپل پلار کره به ځې. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځې کدی بل لور وزېږول، نو دا خو د ښځې ایڅ په د ښځې کار نه دی. په هغه کې دغه ښځه باید و د دې سړی څخه خفسوي وای، تاسو په نظر آیا دغه سنوي چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي؟ یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري، د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چې ورته وایي چې زما ولې ګرده لوڼې زیږي دی ورته خپه.
اکثر دا خو داسې دی، ادم یا آګاهي دی، د تعلیم نشتوالی دی، د خلکو ناپوهي ده. چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل، ولې بیا ته رسېدل، ولې په دغه څو ځله مونږ او تاسو دغه مصائبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې؟ لکه دغه مسایل مونږ وڅېړل، د مهر، د میراث، د واده په برخه کې، د کور د ژوند په برخه کې، جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې ده، د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې ده، کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې. نو دا خپل ادم یا آگاهي د دیو دیو ته علمیت ته او دغه شی د ښځې حق او د ماشوم حق او د اولادونو حق او د خاوند حق، د زوی حق، د لور حق، دا ورته واضح نه ده. دا جهالت دی، د جهل د وجې نه دا خبره کیږي. که چېرته دا پوهېدل چې په اسلام کې دا خبره ده، په دغه کې انانات او کلتور کې دغسې موضوع ده، نو بیا به کله هم وایي چې جلۍ زما د کور نه ده، د بل د کور ده، ما ته څه فایده ده؟ او که زوی شي نو کومه زه دښمني وکړم، زما زامن به ډېر شي، زما سره په سنګر کې ولاړې، ما سره په څنګ کې ولاړې، زما ملاتړ به وي، زما په سر به ننګ کوي، غیرت کوي. همدغه مسایل دي.
مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فیضان، وروسته دغه پوښتنه هم درڅه کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اورېدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه یې کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یې بدلېږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي د هغه کوچني جنسیت، یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اورېدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زیږېدلې یو دی ورباندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه، سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سه ډیره مهمه موضوع را اخیسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوی او لوی شوی یم، ټولنه کې هم کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو د خلکو به خلکو کره بلور پیدا کېدل، نو عملا خیر سره به رویه بدل اسول ده. ورته ویل به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والے دلور جگہ والے دا خصوصاً پولا یا تو کہ پٹول افغانستان کے دادا کہ منگا ہوا ہے چپ جنوب کے دا شمال کے دادا نہ دا غلط خبر ہے پٹول افغانستان کے نارنا ہوتا پو خاص طرح کا قتل کی گئی یا کم خز زوئی جی گئی ترغی خز پوری چھ اور لور جی گئی پو بعد کم استر گورتا قتل کی گئی دا بیخی علنی دا خو کمونگا دا بس آڑا او چی دا مسلمانی پوری تاڑو نا دا کاملا غلط خبر دا او دا پوری واج پوری پو دا دجوان کچی پوری تاراو لری زکر چی آلتا نارینا دیر کار کئی نارینا دیپلار کرا پاتی کی گی میراس وار کول کی گی او دا شاین پر نظر کنیول کی گی نو زکر نارینا او تا ترجیحات وار کول کی گی
ډیر مننه اغلی تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه زبه بیرته بیا پرمدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نور ملمنو څخه به هم واورو اوس په اوریدونکو ته وایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601 که تاسو پر دې شمیره باندې موږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته زنګ در ووهو اوس هم ښاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکو دی اول باغ را واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بل بل علي بشیر ما زه غوري
ستاسو ژغ راځي قاری سه پښتون موږ دایمي اوریدونکو مننه چې تاسو زنګ راوالې دي تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړي قاری سه په دې اړه باندې یو څه خبري وکي چې د اسلام لنګا څخه د انجلي په اړه باندې څه ویل سوي دي په قران او په سنت کې
خو بس نو وخت راکړئ چې یو څو خبرې درته وکړم
ولې نه مهرباني
ملالۍ خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی یعنې 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې را اوسنی جهالت په آریان ورته پاتې دی خلکو دا خپلې نوړي ژوندۍ ښخولې په مځکه کې یعنې پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړي بیا ژوندۍ ښخولې دا قرآني مسله ده ایم چې کوو علاهورین هم یدسهو پې تراب الاسا ما یحکمون انو بل خبره دا ده چې کله چې بشری ته یو تکلیف پیښو د بنی اسرائیل په وخت کې نه زموږ اسلام نه راغلی موږ محمدي دین نو کله چې بشری ته یو تکلیف پیښو نو دا ماواره تکلیف بیا به د یسود سره خبرې هم نه کېدلې د لاس دوی دې هم نه خوره کېدل او دوی بده شي په کوټه کې په ځای کې اسیدل چې لکه جندان غونډي تر څو چې دا تکلیف نه وي تر څو سونو سره نه خبرې کېدلې نه د لاس ډوډۍ خوته کېدلې نه د لاس اوبه چا اخیستلې نه خبرې ورسره کېدلې د یو زنداني شکر یې درلودې اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا با غیرت شریعت چې مابین تراغی خدای تعالی سجه ته یو ډیر لوړ مقام ورکړي هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلاه وما ملكت ايمانكم فاخره کې د نفس خطو د رسول عليه السلام کچېری موږ د اسلام و پیژنو په ملالۍ او د اسلام څخه سم تعریف وکړو رسول عليه السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل اي خلقو المنکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مينځي لکه غلامان او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي دا اخوه ساته چې شدین دګه کوي واعشرهن بالمعروف دا د اسلام خدای د خوره کې اما اوس رالو حساب ته دی رسول الله سلام یو خبره کې دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نر چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبره باندې تاکید کړی اوس براسم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبر ته دوام ورکړي
او دا چې ولې مور ده اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د مور ده اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو خور کې دا ګنا د دین د اسلام نه د ته مسلمان شه د الحمدلله موږ زه مسلمان نه یو تاسو سره غږم دا چې ولې موږ د اسلام سره سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګنا نه ده مسلمانۍ به ذات خود ای دین نه داره هر ای د خاص تر مسلمانۍ ایمان اسلام به ذات خود ای دین نه داره نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه کوي دا چې ولې شه ضرورت کیږي ولې شه ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي دا اسلام موږ د خپل کور نه د سویه دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نیکانو د نیکانو څخه پاتې دي، بیا تر اوسه پورې دغه پوچی تر اوسه پر موږ باندې سیمې دي، او هغه رواجاتو خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک سوالي په تعلیم و تعلم نشته. په دې دا د بل د کور ده، دا سبا بل ودری د دې سره سبا دوی زما سمیدار سوخي زوی خو زما خپل وارث دی، زما میراث بر دی، سبا کور ودانوي ښځه د بل کور. او بعضې خلک بیا چې باسواد هم وي هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا وایي زوی دې مې قاضي شي، زوی دې مې سارندوال شي، زوی دې مې مامور شي، زوی دې مې وزیر شي، او مالور خو نه دغه دبل د کور ده یا د کور یا د کور دغه واجات په موږ کې حاکم دي. دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي؟
ډېره مننه.
دا داسې کېدلی شي منالوي تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي، پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري، چې چون چې ته زما اولاد یې دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده، و دې ته باید اول زده شبکات په نظر وګورم، او ازوی ته آگاهی ورکول شي. دغه مسؤلیت د علما او د شبکات خلکو ته آگاهی ورکي، د شذ مقام او خلکو ته وشي. څلورم مسؤلیت ته د ډیرو اصحابو او کماو د خلکو ته آگاهی ورکي، نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډیر ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واخستي، او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړي چې تاسو سره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، ول بدوی را اخلو مهرباني وکي. ازادي راديو ده
مناله تشير خور سلام تاسو ته، ازادي راديو ټول محترم اوردونکو ته خدای پاک دې شبا صاحب له هدا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهه. د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي؟ تاسو په د خپل سترګو لیدلې حالم کرا سر شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلې دي یا کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي مناله بشیر خور، بالکل د امر خپل سترګو لیدلې د خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملاجې لیدلې د خورجان. لکه کریم احمد ای پښتون صاحب چې ښه ښایسته خبرې وکړي، سلامونه دې ډېر ورته وامه خورجان. دا چې دې خورجان دا یو عامه په حاوی ته داخلك ضرورت لري خورجان، دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصې، مثال د شونځي د څنګه د دې مدرسې هم خورجان خلاصې د دې مدرسو ته چې دې مناله بشیر خور ضرورت سره مثال کناري نه یو کوشزینای مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد داخله د تامه په حوادث الله کې. او بل په ورسنی کې ملالي بشیر خور ما خدا سي بار دل مثال یو خور کې ملمن کړي وه ورسنی چې بار پښتنه دغه سبوس په مثال د خبري ساس سره څنګه چلن کیږي. هغه خور په خدای خلکو ته جړه باندې ملالي بشیر خور یې خبري وکړي، ول د مثال د خبري په دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبري د ما خاون خبر شو کتاب مثال د خبري انجنیر اوري د ول ولاته قوت لا دی ول مثال زنه درځم ول کچې مثال الکري پیاسي و د خیر بل مټر در ولم، یعنی په مټر کې درا ولم. خورجان دا مثال یو بدبخته خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجان، نو بعد دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه مخکې ما اشاره وکړه خورجان دا دینی تعلیمات ته ګرځي لري، ته خورجان بعد د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي تر څنګ خلاص خورجان شونځي خلاص داخله کې تمام هوای ته لاس کمل علي بشیر خور.
ډېر ډېر مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
ستاسو د ایمی همکار راج توخی د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره پاړي کې کوم تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
توخی صاحب ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی، او وعلیکم سلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته وایست، او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست، چې آیا داسې خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې نجلۍ زېږېدلې بیا دوی ورباندې د خپګان احساس کړی؟
بلې، اورېدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. کورې ودان علمي وو، ساینسي وو، سیاسي هر معنا باندې نور اختیار هم لکولیدونکو شو وویل شد. خو یو داسې څوک چې هغه زموږ خور مور لور انزور ورندار دادی، نور اختیار دا یو داسې قشر دی، یو داسې ټولنه ده چې در اکثر د وختو خو دی ما تحت دی، ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا د هر انسان سره باید سړی شو وکړي، خاصتا د ښځو سره خو بیخي نیکي پکار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړي دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي، خو له هم له نارینه وو څخه خو له ښځو څخه روسکي هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بیخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وجه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي، بیا یو درې څلور زیوته کالي ورکړي، دا نو پر دې احسان اچي، وای بابا داسې کور درکړي، داسې کالي یې درکړو، نو دا بل کور ته ورولي. هغه په کور کې ډېر تر جبر و تر ستم لاندې پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کرې په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي، نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره؟ اول لو خبره دا ده، زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنانه وه، تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي، پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمۍ ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلاني زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي، نشره به پر کښې ویل کېده، حتی چا به پسه حلال کوي، د سملونه به و، نشرې به وي، نشره یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص، پر لور باندې هېڅ شی هم نه و، نه وسته نه پخوا وو. نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی، خیر منبنا هم پخوا وو، زه کوچنی وم، نو د هغه لور زو کړې وه، زوی یې نه و، دا دی ښه پوه سړی هم و، له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاشت مرور وو، ورکا ولې لور زېږولې ده. نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر خو هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده، خو د الله تقدیر ده، د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږي یا زوی وزېږي، دا خو د خدای تعالی ورکړه وه. نو دا زه پخپله د دې عیني شاهد یم، ولو که دا ډېر پخوا وو. نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو، اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پاخ دي، او موږ د دې طرفدار هم یو، تاسې هم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو چې خلاص یې، او مدارس اوس هم خلاص شته، د هغو دپاره هم ښه ده، خیر خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي. نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلی شي او خلاصې شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي، نو دا یو ډېر ښه کار ده. او له محترمې مېلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلی یا شپږ سنفه، دغه په ساراو کښې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي.
ډېره مننه توخي صاحب، ستاسې نظر مو هم واخېستې، ښو خبرو ته مو اشاره وکړه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی به راواخلو، بیا به مېلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب، مننه چې تاسې زنګ راووهه. د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې که پوښتنه درڅه وکړم، موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپلو سترګو لیدلې حال راسره شریک کړئ چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی؟ کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي، آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشحاله کېږي؟
اول خو تاسې او ستاسو د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو سلامونه وایم. بعضې کورنۍ دغسې دي چې فرق کوي، د اولادو د انجلۍ فرق کوي، بعضې بیا فرق نه کوي، خو حقوق یې ډېر کم دي. که موږ داسې فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي، د شرایط په نگاه کښې نو لکه تره کم شي، اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري. زموږ په بسنو کښې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک زوی ته حق ورکول کېږي او انجلۍ ته بیا سره کښې حق نه ورکول کېږي، د اولاد په سترګه نه ورته کتل کېږي. که نه انجلۍ خو نو د هلک ډېر عاجزه ده، خو د بل کور ته ځي باید چې هغه ته هم دغه قدر حق وي، حق ورکول کېږي که دغه نفس ورکول کېږي. نو په دغه یو زموږ په موږ په پښتنو کښې دغه ډېره کمزوري شته.
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی. اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکي دي او ځینې نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه او اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویل دی که د چا ښځینه ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نکړي او نه یې سپکه کړي او نه یې پر نارینه اولاد باندې غوره وګڼي نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې پکې راغلی دی چې پر نارینه اولاد یې غوره ونه ګڼي. دغه کېداس چې زموږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپلې لوڼې ژوندۍ نه شخوي. خو دا اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانه باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې که مور او پلار د خپل لونو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همداراز د رسول الله مبارک له خولې څخه یو بل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختیو سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونې به او د جهنم د اور ترمنز پرداسي. بل حدیث د حضرت ابن عباس څخه روایت سوی دی چې د ویل دی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر وزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه د نجونو او د الکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه. خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته لکه په افغان ټولنه کې چې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. د دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
تاسو ډیر ښایسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښایسته خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په موږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه کتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي. د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یو وارې خرڅه کړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نه سو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په موږ خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅیږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بې سوادي ده. فقر ده، بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پویږي چې نارینه فزیکل قوی دي کار کوي سي ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه یو خزه کله یو ماشوم زیږی 15 کال متواتر دی ماشوم پالنه سره قامت کوي یعنی د ورځې 8 ساعت او 9 ساعت مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي نو هغه نو روستم دغه مکتب ته اچي کی یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجه کی مور پالنه کوي نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي اقتصادي وضعیت خي نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکي ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي نو کدی یو قانون هم دی غناری نه پخوا و دریږي نو شرایط هم د ځوان دی سړی خوي نو خو بیا خزر بیخی کته کیږي بیخی ځای پکیږي نو ځکه حکومتونه د خزو پخوا دریږي د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د خزو لپاره هغه حقوق چې هغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي بشري حقوق او علاقه کوي اغه خلک خبره ده لاملونه هم دا فقط بي سوادي ده چې پټولنه کې پات سوي ده خلک باندې هم دا انګیزه ورکول سوي ده چې خزه پردی کور ده خزه بل کور ته زی او د مونږه تاسو ته پات کیږي زړه مو دي ازوي سره ده او د هم دا زوي چې مونږ ټولوي دا خلکو اوریدلی د خپلو نږدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلی همدا خبره کوي لاس ورې به چورتې وي چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده وایي دا خو پردی کور ته ځي همدا خبر درته کوي وایي دا خو پردی کور ته ځي نو دا پردی کور
یعنی خبره تر اخره پردی را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به دې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه ستا خو نشته ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په خارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا په لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کړي خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقه وي که هغه د ښوونځیو له طریقه وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق وروپېژندل سي او قوانین واضح سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډیره مننه اغلی ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسي چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بین ولاړ سي یو شمیر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنې د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د دردې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو راته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کیږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشوم یې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او تراسون د پاره لاړ شي
نو ډیرې مین دی حمله دار مین دی وای چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وای چې هلک دی ډیر خوشاله څنګه کورنۍ ته وړاندې کیږي چې ډاکټر ورته وای چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر هم وای چې مینه په دې بار کې وای لکه خواخې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مو وای چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وزه وکړي ډیر زیات تر فشار لاندې ډیر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغه څه وضعیتونه ډیر زیات دغه شي او اکثریت چې کله اوتراسون کېږي انجونې په د مور په بدن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازه هم ورته ورکړې ده چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغه سی هو هدف
او ام دغه سی او کله چې په شفاخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته چارنه کې د دوا غسل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لورونه خسرانه دی ودي ته دومره په کم سترګې کېږي چې ګوري چې به خیا غ دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې ان فی شدید لري د رواني فشار نه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې او خو دلته غربت هم منځ کې ده او د انانات او کلتور هم ده او ادمي آگاهین ده ادمي ناپوهی ده خلکو د اسلام له نظر نه پوهیږي چې ښځه څومره حق لري نجلې څومره رحمتونه لري تاسو لکه مخکې درې حدیثونه وړاندې ودرې لورګان یو مور پلار چې په خشان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي ښه اسلامي روزنه ورکړي هغه مور پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم ناپوهی ده لکه د کچر تدید پر موجوده نظام په لری پراتو سیمو کې په قرو قصبات کې د ملای مامانو د لاري د مکاتب د لاري اوس خو د شپږم نبر مکاتب نشته د استادانو د لاري کچر تدید ته آگاهی عام ورک چې لور رحمت د لور نعمت د لور د مور پلار لور مور د لور خور د لور خزه د کده چې ورته وضاحت ورک دي اس کله به هم دا دغه نشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډیره وګده دغه د خچون زمونږه پښتني ټولنه زمونږه رښتیا پاتې خلک په دې څه کويږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار په طرفه دغه جنسیت ټاکل کیږي چې دی هم نه پويږي نو دا علمي علم ډیر لوړ دی او هغه تیبي ډاکټران چې دی هغه خلک چې په هله لري هغه خلک چې په حقوقو کوي هغه خلک چې علمیت لري هغه په دې مسایلو باندې کوي او نور کچرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکو دی د بار په کافي اندازې مونږ آگاهی ورنکو دی د افکار او تبادلې لپاره د دې هغه فکرونو تبادلې لپاره د دې فکرونو جوړولو لپاره یو خ کرنلار ورته برابر نه کوي هیڅ کله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دا نه لري ان ارزښت نه لري لکه مخکې چې مونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قران کې د څه واضح د ډیرې علماء لرو مونږ الحمدلله خو چې بیا چې راخ شو پښتني ټولنې تراشو بیا نانات او کلتور تراشو رسم رواج د پیغور په خاطر چې ستا خزه دوبره لورګانې زیګولې د لار شبل خزه وکړه هغه خزه قرباني شي بچانې قرباني شي بیا هغه ځوان لار شي چې هغه متور دی زورور دی مالدار دی پیسې دار دی هغه بیا لار شي بل خزه وکړي نو دغه مسائل ډیر زیات دي د تبابد نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایل چې په خو وختونه کې انجونې ژوندې خو خخېدلې هغه مسائل اوس هغه د ژوندې خخېدلو نه دغه مسائل ډیر زیات دي چې اوس به حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم د فشار لاندې دي نو دا مسائل ډیر زیات دي د پاره موجوده نظام هر نظام چې قوي آگاهی ورنه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس موږ ډیرو کلیو کې ښځې سقاوه د ښځه لربه د ښځه دیقانه د زیات تر په ښځو باندې د غدرانه حاملدار مورګانې تر نه هم اخیری ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي د هغې د حال نه څوک خبر نه وي نو همیشه ښځه ځورېدلې ده او د ښځې د حق نه او حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې اصحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل په ما باندې چا حق دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي او بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي په نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او شذ په ارسي ډول دا باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. کله نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې دغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، بیا هم وایم چې شذ په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذ کې نسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذ د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي، چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سوله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، او که د چا لوڼې ډیرې زیږیدلی وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، چې په نتیجه کې لور زیږیدلی ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم. اغلی ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې اوز یې منم، دغه څنګه امکان لري؟
مننه د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ او تاسو ګورو واقعا د ښځې مقام لوړ، ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هېڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو خپله یې ونه منو نو د یو څه چې ځان ته خوښوي نو بل ته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نشو تطبیقولی نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو، باید په خبرو باندې کله کله اگر یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکو، لور ته اهمیت ورکو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسی نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبر ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلی، ته درس هم پی ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښیي. موږ او تاسو پروس کال یوه ښځه پیژنمه، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زه له زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې اماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري،
نو اوس مشر لوري واده سوی ده یعنی غټه خزه ده په دې آماده و چې خپل یو ماشوم چې پیدا کړل هغه خپل ورندار سره په زوی بدل کی هغه ته ایل ول ست کدی تا زوی کی دغه د مالور نو تر دې پوري چې یوې خزه ته د زوی زیګون دومره مهمه ای او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړه خزم تر یو څه پوری سواد لري نو صدغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یو خزه چې مکتب نه لوستي یا نارینه هم دغه رقم ته بې سواد ای نو تاسو فکر کې چې هغه کې بس رقم یې دغه فکر
بله ډیر مهرباني
انجلی ما واخل د دې لپاره د جنسیت لپاره ته او بل چا سره تبادله ک دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د مونږ د ټولنې هغه بد انګیره نه هغه بد فکر چې خلکو سره ده چې دغه زوی یو شاید نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسولیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي کلور نه لري پغه زوی د شکر وباسي زوی نه لري په خپل لور د شکر وباسي د انسان اساس نه لور لري نه زوی لري ارمان کې چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسولیت ار په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان تطبیق کې او عمل کې وخی چې د خپل اولاد لپاره لور لپاره څه کولای شي
مننه ډیر مننه ډیر ډیر مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډیر مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړ او دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم